The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ستړی مچې ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. نن د زیارت ورځ کال 2018 د مئی د میاشتې 15 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د شپې 10 بجې، افغانستان کې دی د شپې 9 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجې ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محوش جلیل
او زه شعیب زاده تاسو ته هرکلی وایو. او نن په دې خبرونه کې چې کوم رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو، پای کې مهم رپورټونه صدا سیدی د پاکستان د منصوبه بندي مرکزی وزیر حسن اقبال نن په خبر کې یو سیمینار ته ویلي د پاک چین اقتصادي لارې غربي برخه باندې به ټولې منصوبې پوره کړي، او زیاته کړي دا د غیر لارې بغیر د اربونو ډالرو دغه منصوبه امکان نه دی چې پوره شي. هم دغه سیمینار کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود ته د بلنې ورکولو باوجود هغه ته د وینا کولو اجازه نه دی ورکړل شوی.
او قدر من اردوونکو نن به ونیس پروگرام پښتون کنکشن هم وړاندې کوو چې پکې سیمه او نړۍ په هکله مهم پروګرامونه او مرکې تاسو ته وړاندې کوو.
د عراق په هکله به تاسو ته رپورټ وړاندې کوو چې په عراق کې په امریکایي بمبارۍ کې د داعش لپاره تونلاری تربیه کوونکې د آسٹریلیا یو تن وجل شوی. اخو امریکا او روس پالی پوخار کې د ډزبندۍ په یوازي تړون باندې راضي شوی دی. د امریکای خارجه چارویان مارک ټونر د شام په حکومت غږ کړی د دغه ډزبندۍ احترام دیو کی.
قدر من اوریدونکو او کتونکو دا آیوش می رپورټونه په دې ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
گران اردوونکو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے. دا پاکستان د منصوبه بندی مرکزی وزیر احسن اقبال یو وار بیا ویلی د پاک چین اقتصادی راهداری منصوبه غربی برخه باندې با ټوله وعده پوره کړي، او په دې باندې د پلان تر مخه کار روان دی. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور اسلامیه کالج یونیورسيټي د انتظام لاندې شوی یو سیمینار ته د وینا په خاغلی احسن اقبال هغه تورن رد کړي چې د خیبر پختونخوا بلوچستان سره مرکز په دغه منصوبه کې زیاتې کړي. هم په دغه سیمینار کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود ته هم بلنه ورکړی شوې وه، خو هغې ته بیا د وینا ورکولو اجازت نه ورکړی شوې. نوموړي ویلي هغه سیمینار ته کومې سیاسي خبرې نه کولې، بلکې د دغه اقتصادي منصوبې په اړه یې راغلو خلکو ته حقیقتونه وړاندې کول غوښتل. د دغه سیمینار نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال مدثر شانه په دې ویډیو کې اورو.
د چاینا پاکستان اقتصادي راهداري په حق له د پوهنتونز د کونکو ته د معلوماتو ورکول لپاره د سیمینار د اسلامي کالج پوهنتون انتظامیه را جوړ کړو. خو سیمینار ته یو اړخیزه خبره صرف د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال وکړي، او خپل تقریر کې د هغه ټول تورن رد کړل چې ګینه راهداري کې خیبر پختونخوا او بلوچستان سره زیاتې کیږي. نوموړی وایي د اقتصادي راهداري په جوړېدو به تر ټولو لویه ګټه خیبر پختونخوا او بلوچستان ته رسیږي، او په جغرافیایي توګه ممکنه نه ده چې دا علاقې د نظر اندازه کړی شي. د غرض په وفاقي حکومت چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو او سیاسي ګوندونو کوم اعتراضات کړي دي چې وفاق دې سره دې لړ کې زیاتې کوي. حسن اقبال د یو ذکر رکو او وی ویل دې کې هیڅ حقیقت نشته، خو بلخوا پوهنتون د وړاندې نه اعلان کړی چې دا به سیاسي جلسه نه بلکې معلوماتي پروگرام بھی. او د پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسیح ته هم د وینا بلنه ورکړې وه، خو کله چې نوموړې پوهنتون ته راغلو نو انتظامیه ورته وویل چې دې سیمینار کې وینا نشي کولی. او ډاکټر سید د واپس لو په وخت ډیوا راډیو او ټی وی سره خپلو خبرو کې وویل که ما ته د وینا اجازه نه ونه بیا راغوښتم ولې
مرتي چې کوم خبره نشو کولی. نو تاسو صرف په حال کې ورته وې ځکه چې دومره خلک خبر دي چې مونږ روان یو. نو داسې په بیا خو مونږ غیر حاضر شو، ډیبیټ خو بیا ونه شو. ډیبیټ خو که ته کول غواړې نو دواړه اړخونه واوره. او زه څه سیاسي خبرې خو نه کوم، که زما یوه خبره هم سیاسي وه نو زما پوزه پرېږدي. زه به صرف د کریډور په حواله سره حقیقتونه ښیم.
د پونتون د انتظامیه په دې عمل له آواز استادان بلکې شاګردان هم خفخ کاریدل، او دوی ویل کاری داسې چې انتظامیه په خپل خو خدا فیصله نه وکړي بلکې د وفاقي وزیر په هدایت دی ته اړ شي ودی. لکه هم د پیښور پونتون یو استاد پروفیسور ډاکټر نثار احمد چې دی لړکی وای
چې کوم د دې منتظمینو پروګرام هغه چې کوم طریقه باندې یو ویو پاتې کړه او دویم ویو چې هغه کل کړه مړ کړه د دې مطلب د چې اسلامي کلت چې د خپل علمی سطح د لیول ته ورزول دا چې په یو علمی ډیبیټ باندې اغه دانش برداشت کول شي پای باندې دویم اپینین ورول شي په دې عمل باندې ز د دې ادارې باندې ز خپل د سټوډنټ پاتې شه مزه افسوس کوم او د دې انتظامیه دا کارکردګي چې دا کار چې کوم دی د دې مذمت کوم
او وايي باید وفاقي حکومت هم د مخالف رائے اوریدو زغم پیدا کی او منطقي جواب وایي سرګند دی د خیبر پختونخوا ټول سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې تحفظات لري د لړکی سوزل ټول ګوندیس کانفرنسونه کړی دي او د سملای نه قراردادونه هم منزور شوی دي خو دا غي باوجود هم تر دې د مدي وفاقي حکومت نه دې پروژې کې مطمئنه نه دي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټي وي پی خبر
ګران اوریدونکو تاسو په اسلامیا کالج په هنتون کې شوې سیمینار حال ورېدو د اسلامیا کالج په هنتون استادانو او شاګردانو د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ته وینا اجازه نه ورکولو غندنه کړې او زیاته کړې ده چې په بحث مباحثه کې دواړه خوا اوریدل ضروری وي د اسلامیا کالج په هنتون طالب علمانو او استادانو سره د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاه خبرې کړې د دې خبرګونې غستې د تاسو ته وړاندې
زمانوم جیده عمر اقبال بنگش زویم چی سیمینار کیگی نو کم از کم زمونږ د عمل کی چې سره وان دی په دفترونو کې په کاغذونو کې په یوان په اسمبلی په فلور باندې خومونږ سره دروغ ویلې کیگی او چې مونږ تاسو سیمینار کې کم سړی راغلی کم چیف ګیسټ راغلی هغه څه شی بیان کی چې بیا تینا مونږ په یوه کې سوال کوو بیا مونږ ته وای چې نه ما خو داسې نه ویلی نو کدا ټایپ سیمینار کیږي دارنګ پروګرامونه کیږي بیا هوتی سټوډنټانو ته ځکه څه فائدہ نه رسی چې دلته کې صرف سیاسي گیم سکورینګ روانو او دنه چې موږ سو اوریدل اغه کې 35% د چاینا کم پاکستان اکنامیک کوریډور دی دا غي خبرې وشوې او 75% پکې د سیاست خبرې وشوې
مشرقي پاکستان یو ورځ کې نو بنگلاديش شوی دای مسلسل اوس چې موږ سره کومه زیاتی راغستې ده دانه چې دای کوریډور پټ کی ان خلک به نه پوي په دې با اخر پښتانه یو ورځ را پاسي ده لګ لګ خبره ډیریږي ان دې نه تاسو ټول دې اندازو لګي پښتون پنجابي ټول پاکستانیان چې غداران سوق دي دې با سوق دي مواري زمون خړونو کې نفرت دغه راغې
زمانو محب الله خان دې زدا افر بن تعلق لرم دې سیمینار کې هجه کم فیډرل منیسټر خبره وکي اغه خو بالکل اغه زړی خبرې کوي چې کمې د کولې خو چې کم مونږ ته د چاینا منیسټر چې کم په حق لمون ته خبر رسیدل چې اغه سبل شانتي وایي دوی سبل شانتي وایي نو د چې کم سپیچو په دغه شان باندې دا کار وشو نو بیا خو مونږ مطمئن یو کدا مونږ تاسو دوکاره کولې نو بیا دا خو مونږ بخینه یو مطمئن ده نه
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی دی چې په زیمو یو شمېر خوندور معلوماتي ریپورتونه نور هم لرو خو د سیبک پاک یو بل ریپورت تاسو وړاندې کوو ګران اوردونکو په داسې حال چې د پاکستان د منصوبندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال سیبوي چې په غربي لار باندې با چې کوم منصوبه دی وادي کړی هغه به پوره کوي خو چې کوم پښتانه سیاسي مشران دي چې هغه په پارلمان کې دي یا په سنټ کې دي هغه وایي چې مرکز اوس هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سره په دغه منصوبه کې دوکا یا درغلي وسره کوي هم په دغه لړ کې قدر منوردونکو د دیو ریډیو خبريال عدنان بیټنی د پاکستان په سنټ کې د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکو چې کم سنټران دي د غیغ برګون یا غون کړي د غینې پښتنه کړي چې دوی د مرکزی حکومت د غتري زیاره د غواده نسومره مطمئن دي تفصیل د عدنان بیټنی نه په دې رپورت کې اورو
د سینټ سی پی ایکس ټینی کمیټې مشر سینیټر داوود اچکزی په مشرۍ 15 کسیزه د لارې جایزه اخستو وروسته ویلي حکومت په دې لارې تر دې وخت پورې څه عملی کار نه دی شروع کړی د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف سږ کال جنوري میاشت کې ټول ګوندیز غونډې پر مهال ویلي و غربي لارې د دوی لومړنۍ ترجیح ده او د خبرې ضمانت هم ورکړی وو د سینټ سی پی ایکس ټینی کمیټې مشر او عوامي نیشنل پارټي سینیټر داوود اچکزی ټی رادیو ته ویل د لارې جایزه اخستو وروسته دوی ته د سی پی ایکس منصوبې څه په نظر رانغلل هغه ویل په دې منصوبه تر دې وخت پورې وزیر اعظم سره عملی کار نه دی شروع کړی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وویل وزیر اعظم لخوا د رادارۍ منظوري هم نه ده ورکړی شوې. هغه زیاته کړه وزیر اعظم په دې خبره پښتون اولس دوکه کوي. د پیپلز ګوند سینیټر روزی خان کاکړ وویل د ملک وزیر اعظم میا محمد نواز شریف بد نیت ده او غواړي د پاک چاینا رادارۍ ټوله ترقی په پنجاب صوبه کې وشي. کارپوه ډاکټر سید علم محسود چې اولسی تحریک د لارې د سپه غربي لارې په حق له زیات کار کړی خپل نظر چې داسې را سره شریک کړی.
دا به داسې واخلو چې دوی کاریډور نه رکھے دې مطلب دا دی چې دوی دهشتګردي نه ختموي چې دوی په پنجاب کې دهشتګرد مراکز نه روانوي دې مطلب دا دی چې دوی دغه لوبه نه بندوي.
اخو ته خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په مرکز نیوه کې کوي او وایي وړوکو صوبو ته حق نه ورکول کیږي. د نواز حکومت وایي په منصوبه کې چا سره هم زیاتې نه کوي او ټولو صوبو ته یو شان حق ورکړل کیږي. یړ دی ویلي پاک سینا اقتصادي راداري زړه لاره د ډېره اسماعیل خان لاره و چې پکښې صنعتي زون ریلوې ټریک او فایبر اپټیک په شمول یو شمېر نورې غټې منصوبې شاملې وې خو اوس دغه منصوبه پنجاب صوبه ته بدله کړې شوې ده. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیوا رادیو.
گران اردوونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دوام لري. پاکستان کې د قومي اسمبلی د مخالفه ګوند مشر سید خورشید شاه د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما لیکس په حق له خط کې لیکلی چې دا مسله د پارلیمان ته وړاندې کړي. هم په دې کې باندې نور حال د اسلام آباد نه اورنګزیب خان وړاندې کړي.
مخالف گوندونو مشر خورشید شاه ویلی دی چې د تګلارې کې داسې یو خبر هم شامل نه ده چې حکومت پرې عمل نشي کولی. او وزیر اعظم ته د خط لیکلو مقصد هم دا دی چې چرته سبا حکومت دینه انکاری نشي چې دوی په دې تګلارې خبر نه وو. او دا تګلارې د نورو سیاسي گوندونو سره په اتفاق جوړ کړی شوی ده او په دې کې وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه نه ده شوی. او وزیر اعظم ته پکار دی پارلیمان ته راشي او په دې حق له پارلیمان په اعتماد کې واخلي ځکه چې دا پارلیمان د 10 کروڑ خلکو نمائنده دی.
پرائم منسٹر کو بھی موقع فراہم کیا ہے کہ آپ بھی آ کے اپنے تفصیل آ کے پارلیمنٹ میں کیونکہ پارلیمنٹ اس ملک کے 20 کروڑ عوام کی ترجمان ہے.
دوی وی د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه نه ده شوی او جګړه نه غواړو بلکې د مسلې حل غواړو او وزیر اعظم ته دا موقع ورکو پارلیمان کې د دې وضاحت وکړي. پاکستان پیپلز ګوند په شمول نه سیاسي ګوندونو په نامه لیکس د پلټونو د پاره د جوړیدونکو عدالتي کمیشن د پاره 15 ضابطه کار په اتفاق منظور کړی دي. خو په دې کې د وزیر اعظم د استعفا خبره شامل نه ده. البته په دې کې په دریو میاشتو کې وزیر اعظم او د دوی فامیل د احتساب غوښتنه شوې ده. دغه شان په پاناما لیکس کې د چا نامې راغلي دي د هغوی احتساب غوښتنه هم شوې ده او د دې لپاره د 1 کال وخت ورکړی شوی دی. د تګلارې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف کال 1915 نه تر اوسه پورې د خپلو اساسو تفصیل به هم ورکوي او په دوی چې کوم تورونه لګېدلی دي د هغوی وضاحت به هم کوي. خو تېر ورځ حکومت د تګلار رد کړی وه او ویلي وو چې د نهکاره د اپوزیشن یوازې وزیر اعظم په نښه کوي. پاناما لیکس کې د خبرې چې وزیر اعظم زامن آفشور کمپنیانو ملکیت لري موجوده حکومت د سخت فشار سره مخ کړی دی او د وخت په وزیر اعظم ټولو نه زیات دا تنقید روان دی چې دوی بار ملکي سرمایه کارو ته پاکستان کې د سرمایه کاری بلنې ورکوي خو خپل اولاد یې د پاکستان پر ځای نور هیوادونو کې سرمایه کاری کوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
گران اردوونکو او کتونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ڈیوا ریڈیو خبرونه انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. او اردوونکو او کتونکو اوس وخت شوې د ونیس پروګرام پښتون کنیکشن چې پکې سیمې او نړۍ په هکلا مهم خبرونه څېړنې امریکې وړاندې کوو. نو راځئ چې په شریکې واورو او وګورو.
Every gun.
The American. پختون کنیکشن کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفته د پختون کنیکشن موضوع د مطبوعاتو د آزادې نړیواله ورځ ده. دا وخت زه په واشنگتن ډی سی کې په میوزیم کې موجود یم. زما شاته د تاسو عکسونه وینه د هغه خبريالان دي چې د کار په وخت باندې وجل شوې دي. دلته په واشنگتن ډی سی کې فریډم هاوس د هغه اداره ده چې د مطبوعاتو د آزادې لپاره کار کوي. په خپل ورستي ریپورت کې ویلي دي چې په ګرده نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي د لانورو قدغنونو سره مخ شوې ده. د پاکستان او افغانستان سیمه هغه سیمه ګرځولې ده چرته چې خبريالان د نورو خطرو سره هم مخ دي. او په تیر بیا د پاکستان قبایلي سیمه چرته چې خبريالان وای د دوی کار اوس ډیر ګران شوې ده. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کارکونکو خبريالانو لپاره کار سمره ګران شوې ده. دوی ته خطرې د چانه دي او سرنګ دي. حمید الله په دې سیمه نه رپورت واندې کوي.
د میډیاي شبکو د شمیرو تر مخه د هیواد د نورو برخو په پرتله په قبایلي سیمو پښتونخوا کې روان وسلوار کړکېچ په د خبريالانو کار هم ګران کړي او هم خطرناک کړي دي. کارپوه او وتلي خبريال اسماعیل خان وای د کړکېچ ټول فریقین د خبريال لخوا د مخالف فریق په خبرتاو اخري او ورسره د خبريال جون خطر ته پیوزي.
داسې موضوعات شته د خبرې شته چې پاغه باندې سړی خبره کوي نو ورته پریشانی جوړيږي. کغه د پاکستان د بازي ادارو پوجا باندې ک دلته کې بازي ډلې ګروپونه دا غي پوجا باندې زکه چې ته خبره کین نو هر یو اړخ چې کوم دی فریق هغه دا ویلی شي چې تا خبر تا د بل فریق په حق کې کړی دا.
خو اسماعیل خان بیا وایي چې غیر تر بشوي خبري اعلان او د میډیاي شبکو د کمزور ایډیټوریل سارنې لوجي اکثرا په غلط طریقه ورکړی شوی خبر هم د خبريال جون خطر ته پرې باسي. خود پیښور په هندون د جرنالیزم ډیپارټمنټ مشر پروفیسر الطاف الله بیاوایی په قبایلی سیمه کې خبريال آزاد خبر راغونډولو ته نه پرېښودل کیږي. دیوای د امنیتی ادارو لخوا بندیزونه او د وسلوال دړکې بیا خبريالان سلف سنسرشپ یا صحیح خبر نه ورکولو باندې مجبور کړي او ورسره د خبر معیار را پریوزي او پتولا او رون جرنالیزم یا صحافت اثر پریوزي.
دلته یو مسله ده چې کوم چونکه وایلنس ته ټیررزم ده مداغه د وجه بیا حالات خلکو د پاره جنرلستان د پاره نور هم زیات خراب شوی. نه صرف دا چې اغي ادارې یا خبر نشر کولو مسلې بلکې د خپل ژوند د حفاظت او د خاندان د حفاظت مسلې دا چې کوم کنفیوژن دینو اغم یو ډیر لوی شو دا چې کوم خبر چې ته نشي ورکول ماغه به ورکې هم ضرور غینه خبر نشته.
خود جرنالیزم ڈپارٹمنٹ یو بل استاد علی عمران دیوائی د کشالی فریقین ته په هیدل پکار دی چې د خبر لار نشنیول کې دی.
یو صحافی یا جرنالیست چې کله کار له وزي نو هغه ځان باندې کا بندیزو لګي بیا خو خبريال دی نه بیا هغه خبره نشي وسته نو دا خو یو یره ده. یو داسې هغه هغه ته قسم مونږ ورته دړک ویل شو چې زړه کې ورته دی چې کما دا کار وکړو زه به وژلې شم. خبر نه پټي دی شي دا خبره یاد ساتي. خبر به یو طرف نه وزي چې نو خبر دا دی چې مونږ ته دا پکار دی چې کوم خلک وي چې یاره خبر به مونږ ته یا ټلویزیون نه یا ریډیو نه یا به مطبوعاتو نه به راځي نه خبر یو څلورم هغه مشته په ټلیفون هم درته راتلی شي.
دیوای قبایلی سیمو ته پتک او خبر راغونډولو کې دراپې او غندانو لوجي او هم دروان کڑکېچ لوجي د جون د نور اڑخونو په اړه د صحافت معیار را پریوتی او وای چې په دې سیمو کې نه هو صحافت ود مونته او نه پوره پوره آزاد شوه دی. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وای ساب امریکا پښتون کنیکشن.
د پښتون کنیکشن کتونکو د زما خيله استا چې کم دیوال دی یا برخه ده د امریکایي مطبوعاتو یا د امریکایي خبريالانو لپاره په نیوزیم کې بیا له جوړ کړی شوی ده. امریکا هم د نړۍ د یو شمیر هیوادونو پر رنګ په نړۍ کې د کار په وخت باندې یو شمیر خپل خبريالان بیللی دي. خو له پروستیو کې اوس مطبوعاتي ادارې او خبريالان په خپل وای چې دوی ته کار ډیر ګران شوی دی. په خاص توګه په منځني ختیځ کې د کړکې زیاتې دو سره او د دایښ تندروا ډلې راپورته کې دو سره دوی ته څه قسمه خطرات دي او د دوی په کار کې څه مشکلات دي. یو رپورت په تاسو ته وړاندې کوم.
د مطبوعاتو د ازادې تازه رپورټونو تر مخه امریکا که څه هم د مطبوعاتو ازادې په اړه په خو هیوادونو کې شمیرل کیږي خو امریکایي خبريالانو ته د خپل هیواد نه بهر د کار کولو په وخت ډېر خطرې وي او په خاصه توګه هغه سیمې چرته چې جنگ یا کم کړکېچ روان وي. تندروا ډلې داعش لخوا امریکایي خبريال جیمز فولي او سیټلاف په بیرحمه سره وژنې ټوله نړۍ فکرمند کړه. پا پاکستان کې د القاعده لخوا ډینیل پرل وژنه او په ایران کې د امریکایي ورسپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان قید کېدل. هغه یو څو مثالونه دي چې ښایي امریکایي خبریالانو ته څه قسمه خطرې دي. د دې خطرو له امله د امریکایي خبریالانو په کار کولو طریقو باندې څومره اثر غورځېدلی دی. د وایس اف امریکا یو خبریال ډیوډ جونز په دې اړه وایي:
We wanted to be recognized and identified as press and
مخکې به موږ ځان ښکاره کوو. اوس هر څه بدل شوی. ډیر خبریالان بهر کار نه لیږل کیږي. امریکایي او غربي خبریالان مختلفو وجوهاتو لامله په نخښه کیږي. یو وجه دا هم کېدای شي چې یو هیواد وړاندې د غربي هیواد په قبضه کې وو. کله وجه دا هم وي غربي هیوادونه ولې مالدار دي. هم دغه رنګ د دوی خلاف د نړۍ ځینې برخو کې یو منفي سوچ شته.
د امریکا مطبوعاتو ازادۍ لپاره اداره فریډم هاوس په خپل وروستي رپورت کې وایي چې په منځني ختیځ کې د اوږدې مودې جګړې او تندره وړلې دایش راپورته کېدو د امریکایي خبریالانو لپاره موجودې خطرې لا نورې هم زیاتې کړې دي. د دغه شیړنې ادارې یو شیړنکارا الین اګیکان وایي:
What we have seen in the past few years is that the
مونږ پته رسو کلونو کې لیدلې دي چې داعش یا دولت اسلامیه او نور تندلاري ګوندونه په دغه سیمه کې راپورته شوې دي او دوی په دغه علاقو کې نه یوازې د صحافیانو د تحفظ لپاره د امن او امان قائم حالات ګډوډ کړی دي، ولې د عراق، شام او د پیوستو نورو ملکونو ټولې سیمې د دې جنگیالو ګوندونو د لاسه دومره غیر محفوظ شوې دي چې صحافیان دغه علاقو نه د خبرونو لیږلو لپاره د غلطه د تلو جوګه نه دي، ځکه چې دوی دغه ملکونو کې محفوظ نه دي.
د یو خبریال کار په عمومي توګه د خطرونو ډک دی. هر کال په درزنونو خبریالان د نړۍ په مختلفو ځایونو کې د کار په وخت او د کار د وجې نه وجل کیږي. دا ښایي چې د یو خبریال کار او ژوند څومره مهم دی. په امریکا کې دننه یو امریکایي خبریال لپاره د معاشري د احتساب او د خوالي پیمانه د یو عام تن نه اوچته ده او د خبریال په توګه کار کول ډیر د کړاو نه ډک دي. د امریکایي خلکو په حساب یو خبریال د خپل کار په وخت باید چې پاک او بې طرفه تن وي او هم دغه وجه ده چې ډیر د قدر په نظر ورته کتل کیږي.
بی طرفه، کرا، تولا، رښتینی، باوري خبرونه ورکوي. Twitter @VOADIVA, Facebook VOADIVA.
کتون کو دتا سوینه دا گاډی په ګولو باندې لګیدلې دي. دغه سیدلته دا نور سامانونه پراته دي، یو کمیس ته لپټاپ ته دا شاته کیمره ده. دا د خبريالانو ذاتی سامانونه دي. هغه خبريالان چې د خپل کار د وجنه یا خو بندیوان شوی دي او یا وجلی شوی دي. په پاکستان کې بلوچستان صوبا هغه صوبه دا چرته چې دا وخت کڑکیچ روان دي او خبريالان په خپل وای چې د دوی لپاره کار ډیر ګران شوی دی. ډیرو په کې سیمه پرې خاو دی. دا خبريالان د څه قسمه مشکلاتو سره مخ دي. حمید سمسور د سیمه نه رپورت وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د صحافت د نړیوالی ورځی په درناوي کې د کوټي د مطبوعاتو کلب کې سیمینار وسو. د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د خبريالانو پر ستونزو باندې خبري اترې وسوې. وینا کوونکو وویل چې بلوچستان یو حساسه سیمه ده. د خبريالانو لپاره ډیر ستونزې موجودیت لري. د وسلوالو مذهبي ډلو پرکیز پیښو او د حکومت ترمنځ شخړه روانه ده. خبريالان نشي کولای چې د ټولو غوښتنې ومني. د ازادۍ ورځپاڼې ایډیټر صدیق بلوچ وویل:
بنیادی طور پر یہاں میڈیا جو ہے 100% کنٹرول ہے، گورنمنٹ ہے، وہ صرف کارپوریٹ میڈیا کو سپورٹ کرتی ہے. دوسرا جو لوکل جینوئن پریس ہے اس کو باقاعدہ ڈسکریمنیٹ کرتی ہے.
په بنسټیزه توګه باندې دلته رسنۍ بشپړ کنټرول دي. حکومت یوازې د کارپوریټ میډیا مرسته کوي. دلته ځایي ورځپاڼې په کس باندې کته کوي. هغه شخصي رسنۍ چې پر اشتهاراتو باندې دارومدار وي په هغو کې د بلوچستان پاک له هیڅ نه لیدل کېږي. د بلوچستان د خبریالانو د سازمان مشر حماد وویل چې دلته 40 خبریالان وژل شوي دي.
صحافت پاواله د سوسایټي چې کم بیهیویر دي، دا چې کم رجحانات دي، ار سړی دا غواړي چې صحافت زما د مزاج او د موډ تابع وي. هغه دا نه وایي چې صحافت خو خپله یو اداره ده، یو آزاد رائے لري، یو آزاد خیال لري، یو تقدس لري. د ده په تقدس، په احترام، په معاشره کې ډیر کم خلک دي چې سر خلاصې کنه هر سړی ډنډه په وجه ده زماګه به منې کنه ځان به د ډنډې لپاره تیارې.
د کوټي د مطبوعاتو کلب جنرال سکتر خلیل الرحمن وویل چې تر اوس مهاله پوری د خبریالانو قاتلان نه نیول سوي دي او نه یو دوی ته سزا ورکړې ده.
صحافیان ہر طرف سے دھمکیان پامابین کے دی غلط کی پسند دی چاہے مذہبی انتہا پسند دی یا حکومتی ایجنسیاں دی آغا صحافیان تے دھمکیاں ور کی تھریٹ ور کی اور مطلب یو خاتم نہ پیش دی کہ وہ خپل کار ہو کی آزادانہ صحافت ہو کی نو بلوچستان کے ڈیر مسائل دی لیکن آغا دا تھریٹس پوجہ دا آفت آزادی آزادی صحافت زمرے کے نہ راضی مطلب دا دی کہ حکومت خلاف یو خبر تو نشر کول اخبار کی نو دام ډیر غټ پرابلم دی.
خبریالانو وویل چې د سایبر کرائم په قانون کې که څه هم شی مادي موجودیت لري لکن اوسنۍ وضع داسې ده چې دا به د دوی لپاره نورې هم ستونزې ډیرې زیاتې کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ټلویزیون، پښتون کنکشن، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو مکرم خان عاطف دی. په نړۍ کې د سلګونو نورو خبریالانو پرنګ مکرم خان عاطف هغه خبریال دی چا چې د کار په وخت باندې د خپل ځان قرباني ورکړې ده. راتلونکو هفته به د نوې موضوع سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه ښه.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی اوسم زو افغانستان ته قدر وردم کو د افغانستان سرخر کابل کې نن د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی د په دغه هیواد کې د اداري فساد یا بډو رشوتونو په وړاندې د مبارزې د حرکت نامې لاندې یو کانفرنس ته په وینا کې د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې د فساد سره د مبارزې د مرکز په جوړولو کې د افغانانو سره مرسته وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د پنځشنبې په ورځ آر کې په افغانستان کې د میشتو اروپایي ټولنې د سفیرانو د یو کانفرنس کوربتوب کاوه ویلي په افغانستان کې د فساد نه زیږیدلي زیانونه پیژندل شوي خو لا هم د فساد د مخنیوي اسباب نه دي پیژندل شوي. هغه غنی ویلي دا منو چې فساد زموږ یو ملي شرم دی او باید مخه ونیول شي. د دې لپاره چې په نړیوالو غونډو کې خپل بیرغ اوچت کو او خبرې وکړو. د اروپای ټولنې په یو سروې کې چې تیر اونۍ خبره شوې ده د افغانستان عدلیه او قضایی ادارې د فساد په برخه کې تر نورو ادارو ډېرې ککړې خودل شوې او ویل شوې په دغه ادارو کې د فساد شتون په دغه هیواد کې د فساد سره د مبارزې مخه نیولې ده. خو په دغه کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس د عدلیه او قضایی ادارو کې د نو ګمارل شوو چارواکو د کړنو ننګه وکړه. ویل چې په قضایی اداره کې په کار مامورینو د ګمارلو لپاره په خپل د سلو قاضیانو اسناد سیړلي او درې نیم سو قاضیانو ته یې په اسنادو کې بیا له سره غور کړی دی. جمهور رئیس غنی په غذایی سیستم کې د اصلاحاتو د بهیر په حق له سرګندونو په وخت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې تر 400 پورې قاضیان له یو ځای بل ځای ته بدل کړی دی. جمهور رئیس غنی ویلي چې 70% نه تر 90% پورې چې د استیناف محکمو ته دی راوړل کیږي د حقوقي پلوه ستونزې لري. همداشان جمهور رئیس غنی د شلو سارنوالو لکاره غوښه کول د کابل بانک د دیوالی کېدو د مجرمینو محاکمه او په خصوصي بانکونو کې د جالي حسابونو مخنیوي د ګمرکونو د 15% مامورینو لکاره لري کول د اوایدو په سیستم کې اصلاحات په کورنیو اوایدو کې 40% لوړواله د تدارکاتو سیستم کې بدلون او د قانون په خلاف د قراردادونو لغوه کول د فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي د حکومت د لاسته راوړنو په توګه یاد کړي. ولسمشر غنی د نننۍ ناستې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان په حق له د بروکسل او وارسا غونډو ته به د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې له مشخصو پروګرامونو سره ګډون کوي.
اردن کو اوکسن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو ہاؤ ٹی وی یو ساتا خبری پرونا لا دوام لری
اوریدونکو ته به دا وایو چې موږ سره د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم دی، بلکې دوه نور رپورټونه قدرمنو اوریدونکو لرو. یو د آشنا ریډیو ټلویزیون یو رپورټ قدرمنو اوریدونکو په نږدې ورځو کې راغلی و چې په ننګرهار کې یو کورنۍ چې په هغې کې یوه ماشومه جینۍ هم شامله وه، هغې د خښتو په بټو کې کار کاوه. دغه رپورټ وروستو قدرمنو اوریدونکو په ننګرهار کې د خیر ښېګڼې ځنیو ادارو او ځنی کسانو دغه د خښتو پټۍ ته ورغړي او دغه ماشومانو دغه کورنۍ نه یوازې دا چې د دغه ځای نه خلاص کړي، هغې سره یې دا ژمنه هم کړې ده چې دې سره به مالي کومک او مرستې کوي. او دغه ماشومه چې په دغه خښتو بټو کې کار کاوه، هغه د هغې به دومره مرسته کوي چې خپل تعلیم پوره کړي او سکول ته لاړه شي. په دغه اړه باندې قدرمنو اوریدونکو د آشنا ریډیو دغه ویډیو رپورټ او بیا چې کوم خلکو هغې سره د مرستې ژمنه کړې ده، هغه تاسو ته وړاندې کوو.
دا به وروستۍ ورځ شي چې د خښتو په بټیو کې د لس کلنې ګروۍ پور پرې کوي. څو ورځې وړاندې آشنا ټلویزیون د ننګرهار په سرخرود کې د هغه کورنیو او ماشومانو د ګروۍ مسله راپورته کړه چې د تیرو لسو کلونو راهیسې دغلته د بټیو له خاوندانو سره ګروي. د رپورټ تر خپرېدو وروسته په ټولنیزه پاڼه فیسبوک کې دغو کورنیو ته د مرستې لړۍ پیل شوه چې ټولې کړې پیسې نن د یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو په مټ ور وسپارل شوې. برهان الدین او رازی خان د ګروی تر پرې کېدو وروسته حاضر دي چې خپل کوچنیان په خوانځیو کې داخل کړي، هغه چې په زړونو کې د یو لوی ارمان په توګه پاتې وو.
وای مخ کې به موږ دونه کوشش کوو چې کار به موږ کوو، اوس دا قرض نه به موږ خلاص شو به دومره به کوو چې څنګه دا به ما سره کار کوي او دا واړه باندې به زما مکتب.
ما چې کله له کوچنۍ مروان خوانځي ته د بیرته ورتګ پاړو پختل نو لډيري خوخي خپل یوخ کې نشوي ټینګوله. پلار رازی خان هم پریکړه کړې چې لدی ورسته به خپل ټول بچیان په خوانځي کې داخلي. د تیر یک شنبه په ورځ د آشنا ټلویزیون نه دغه رپورت تر خپرېدو ورسته په داخله او بهر کې ټول افغانانو د کورنۍ او تمرسته راټول کړه. د دوی ټول قرض خلاص شو. د رازی خان کاکا ژمنه داده چې لدی ورسته به په دغه ګلالیو درس وایي او د مکتب د خوانځي په دروازه به نه نباسي. دلته یو شمیر نور خلک هم دغه کورنۍ ته د خوراکي توکو مرسته راوړي. په دغه سیمه کې یو شمیر نورې کورنۍ هم د رازی خان او برهان الدین له سرنوشت سره مخ دي. خبریالان او مدني فعالان په مړو خلکو غږ کوي چې خپلې مرستې دې نه بندوي.
دغه نسل زلمی کیږي بیا پکې واړه نسل نور راځي او دغه د ګراوند نه خلاصېږي. نو زما هیله د خپل خواخوږو افغانانو نه چې په نړۍ کې خواري دي پراته دي او وسه کیږي دغه سي کورنۍ د دې مصیبت نه راوباسي او دغه بدبختي او ذلت نه راوباسي.
د دغه کورنۍ او ماشومان د ګروي تر خلاصون ورسته وینځلې لاسونه خپل کورونو ته په دې هله لاړل چې پلرونه به د خوانځي په درشل ورنه نباسي. زبی الله غزي، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
ګران اردوونکو او کتونکو، وایس آف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه دوام لري. د رحیم ګل ساروان د رپورټ کوم چې تاسو واردو او وکتو دا د ډی وی ریډیو په فیسبوک باندې هم پروت دی. زموږ د فیسبوک باندې پته د وی او ای ډیوا د تر څنګ تاسو ډی وی ریډیو سره د ټویټر د لارې ملګري هم جوړېدلی شي. زموږ د ټویټر د باندې پته هم دکړه ده وی او ای ډیوا. او هم د رحیم ګل ساروان یو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د هالیوډ مشهور د راک موسیقي ستوري پرنس چې تیره میاشت په امریکا کې مړ شو، د هغه له مرګ وروسته یو مهم راز د خیراتي کارونو ښکاره شوی. سندرغاړي پرنس په افغانستان کې یو خیراتي موسسي سره امداد کوه، هغوی ته پیسې ورکولې چې خپل خیراتي کارونه یتیمانو ته د پالنې په برخه کې مخکې بوزي.
په دې حق باندې د دوی د خیراتي کار په حق باندې هیڅ حکم نه خبر او د دوی د مرګ وروسته دا خبره ښکاره شوې ده. رحیم ګل ساروان دغه خیراتي ادارې ته ورغلی دي او د پرنس مرستو په حق یو رپورټ تیار کړی دی، تاسو پام راګرځو.
د افغانستان د سارندویانو کور، هغه کور چې د یو مشهور امریکایي سندرغاړي پرنس په مرستو جوړ شو، خو دا سارندویان تر ننه خبر نه و چې دا کور ورته پرنس په خپل شخصي پیسو جوړ کړی دی. د تنکیو سارندویانو دا ډلګۍ د پرنس یو مشهوره سندره ویني، غږ یې اوري، خو همدانن خبرېږي چې پرنس ورته د هغوی سارندوی کور جوړ کړی دی.
دا سندرغاړی زموږ د څارندوی د پروګرام سپانسر دی، نوم یې نه پیژنم. په کومه ودانۍ کې چې زده کړې کوو همدې سندرغاړی راته جوړه کړې ده.
دا څارندویان د پارسا په نوم د یوې موسسې لخوا روزل کېږي. راک سټار پرنس خپلې مرستې پارسا موسسې ته ورکولې. د پارسا د موسسې اجرایي مشره مارنی ګاستافسن ده. هغه وایي یوې ملګري بی ټی ټیسټو چې د راک سټار پرنس ملګری وه د پرنس مرستې یتیمو څارندویانو ته راجلب کړي دي. هغه کیسه کوي چې څنګه بی ټی له پرنس نه د هغې پروګرامونو ته مرستې برابرې کړې وې.
موږ د $15,000 چک ترلاسه کړ. ما بی ټی ته وویل واو دا په زړه پورې ده، په دې به دا روزنیز مرکز ورغوو. ما ورته وویل دا له کومه شوې؟ هغې وویل چې هیڅ چاته به نه وایې. ما هم چاته ونه ویل، حتی خپل خاوند ته مې هم ونه ویل. خو دا پیسې پرنس موږ ته رالیږلې وې.
د څارندویانو دا ودانۍ چې 15 کاله مخکې ویجاړه وه بالاخره د پرنس په مرستو جوړه شوه. پرنس د اپریل په 1 ومړ. میرمن مارنی وایي نورې دا راز پټ نه کړ او ویې غوښتل چې له مرګ وروسته د پرنس په دې خیریه کار درناوی شوی وي.
ما خلکو ته وویل چې د هغه درناوی وکړم. دا د هغه د ژوند هغه اړخ دی چې خلک پرې نه پوهېدل.
راک سټار پرنس د مرستې په مهال افغان یتیم او بې وزله سارندویان اله دیر شول، خو له دې مرستې وروسته په تیرو 15 کلونو کې د سارندویانو شمیر 2000 ته رسیږي. دا سارندویان په ټولنه کې فعال دي. د ځوانانو چارو مرستیال کمال سعادت چې د دغو سارندویانو افتخاري مشري هم کوي داسې وایي.
داسې یو سارندوی ګروپ لرو چې داسې بل منظم ګروپ نشته دی. دوی د مرستو نه مننه.
پارسا مؤسسه له 10 کالو په افغانستان کې فعاله ده. 14 ولایتونو کې د یتیمانو له روزنتونونو نه ملاتړ کوي. دا مؤسسه 300 شخصي مرستندویان او لوی مرستندوی د امریکا سفارت دی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
خوږو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
تاسو زموږ د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپلې غوړې ګرانوردونکو کولای شئ زمونږه د ټي وی او ریډیو خبرونه د ډیو ریډیو په ویب پاڼه www.vnews.com/tv باندې بیا اوري. کستا سونه ځنې ریپورتونه پاتې وی، خبرونه پاتې وی، پروګرامونه بیا اوریدل غواړي نو په فیسبوک باندې د ډیو ریډیو په پاڼه باندې دغه تاسو بیا هم اوریدل شي. د دې سره سره د ورځې مهم ویډیو ریپورتونه د ډیو ریډیو په فیسبوک پاڼه هم موجود وي او د سیمې او نړۍ د تازه خبرونو نه ځان د ډیو ریډیو د ټویټر د لارې ځان خبرولی شي. او سمزو بلوچستان ته په داسې حال چې په خبر کې نن یو سیمینار شوی او پکې د پښتون ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود ته د وینا اجازه نو ورکړل شوې. نن په کوټه کې د سردار بادر خان پوهنتون چې د جنکو پوهنتون یا یونیورسيټي د پاره کې هم یو سیمینار یو غونډه شوې ده. دغه غونډه مقصد د ساينسي علومو په ټولنیز ژوند کې کردار، په دغه کې د استادانو او شاګردانو په شمول خبريالانو او حکومتي غړو هم ګډون کړي دي. تفصيلي اورو د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور نه په دې ویډیو ریپورت کې.
دغه غونډه په کوټه کې د نجونو سردار بادر خان پوهنتون کې وسوه.
د بلوچستان په شمول د هیواد له نور برخو څخه هم د ټولنې ژوند د ساینسي علومو د ماهرانو سره سره خبریالانو او ګڼ شمیر هنرمندانو هم ګډون درلودی. د دې کانفرنس لوی مرام دا و چې پر ټولنیز علومو باندې څېړندوی انجونه د خلکو په مخ کې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پونتون د بیلابیلو څانګو لوستونکو د ټولنې پر مختلفو ستونزو باندې 120 مقالې وړاندې کړي. د بادور خان وومن یونیورسټي په خوانی رئیس وویل چې د علم په میدان کې اوس هم ور ډیرو هلو ځلو ته اړتیا ده.
But this is a safe haven for the honor of Balochistan, the young women who are being educated here today.
دلته په بلوچستان کې یونیورسيټي چلول څه اسانه کار نه دی، لکه دا د بلوچستان د هغو ځوانو شذو لپاره چې نن دلته پوهنه ترلاسه کوي د دوی د عزت لپاره خوندي ځای دی. له لاهور څخه راغلی هنرمند وویل چې په پاکستان کې ټولنیز ساينس ډیر ارزښت لري.
اور وہ سوشل سائنسز کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا. ہمیں ڈاکٹر بننا تھا، ہمیں انجینئر بننا تھا، ہمیں بزنس مین بھی نہیں بننا تھا، اور خدا نہ خواستہ آرٹسٹ کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
دا ٹولنس سائنس پلوری بانجی مجھ ہیچ ڈول پاملارانا نہ دکڑے. مجھ ڈاکٹر انجینئر جوڑے دل غشتل، سوداگر ملاحم جوڑے دل خوشنو. دا هغه بهیر دی چې په پاکستان کې لتیرو شپیتو کالو زخه را روان دی. اوس په دغه رجحان مجھ لمنځه وړو. پر دې محل باندې و غونډې ته د وینا پر محل باندې د بلوچستان گورنر محمد خان څخه وویل چې د نجونو لپاره د سوشل ساينس تعلیم ډیر مهم دی.
That it deals with the all aspects of human society.
دا د بشري ژوند ټول اړخونه پلټي. د کانفرنس برخوالو دغه غونډه د پاکستان د کلتوري تبادلې لپاره یو ګټور ګام وبلی. په اخر کې د بلوچستان گورنر محمد خان څخه و څېړونکو ته جایزې هم ورکړې او د ټولنې لپاره د دوی زیار د ستاینې وړ وبلې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ټلویزیون، کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز د نیخ پنې اختتام لري. قدر من اوریدونکو او کتونکو، د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ دلاره هم اوریدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو په تور سزاوار د جماعت اسلامي ګوند مشر متی الرحمن د نتی زندي کول خواست د هواد ستر عدالت رد کړي. یو حکومتي وکیل وايي خوشاله ده چې کلونه پکې تیر شول خو اخر چې مجرم به په وار په دار وخی جول شي. په دې کله باندې د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي د مشر متی الرحمن نظامی د پانسي په خلاف اپیل رد کړی دی. د اپیل رد کېدو وروسته د تسوات هم پانسي کېدل شي. د جرمونو د نړیوال ټریبیونل وکیله تورین افروز وای د ډیر وخت اخست دی.
از ا پروسیکیوټر آی ام ویری هپی دټ فاینلی
د یو سرکاري وکیل په توګه ز ډیر خوشاله یم چې د اوږده مقدمه نن نتیجې ته رسیدلې ده. مونږ ډیر خوشاله یو چې اپلیټ ډیویژن د هاغلی متی الرحمن نظامی د مرګ سزا په خپل ځای ساتلې ده. د دې خبرې ډیر وخت وشو، 15 سلويخت کال تیر شو خو اخیره کې رښتیا وګټلا.
ایون دو اٹ ټوک لانګ ټایم سو مینی ایئرز 45 ایئرز بٹ دین ات دی اینڈ د ټروث پریویلډ.
د جماعت اسلامی مشر متی الرحمن نظامی کال 1901 کې د ازادۍ د جنگ په وخت د جنگي جرمونو په تور کې ککړ بلل شوی وو. دته د لوی بشر وژنې، جنسي تیری او د پوهاندو د وژنې په سازشونو کې سزا شوی و. سرکاري وکیلان داوا کوي چې د پاکستان پلو ملیشا ډلې البدر جوړولو ذمہ وار دي. دغه ډلې د جګړې په وخت لیکوالان، ډاکټران او صحافیان وژلي وو. د دفاع وکیل خاندیکر محبوب حسین وای راتلونکي نسلونه بعد د فیصلې د صحیح او غلط اندازه کوي.
جے دو سپریم کورٹ آئینونو جائے او آئینونو
جائے څنګه چې سپریم کورٹ هغه قانون او د دې قانون د لارې مقدمه کتلې ده او خپل فیصله یې اورولې ده، زه په دې نه ویل غواړم. زه به دا ووایم چې راتلونکي نسلونه بعد د قانون او د دې د صحیح استعمال اندازه لګوي کېدل شي. دوی دا قانون او د دې قانون د لاندې د مقدمه غلطه وبلي. د مقدمه په وخت د عدالت بهر خلکو هغه نظامی ته د 500 سزا بحال ساتلو باندې خوشحالي څرګند کړي. د عدالت د فیصله په وخت او بیا وروسته د حالاتو لپاره د حکومت کوټلي حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. د حقوقو نړیوال ادارې وای دا مقدمه په نړیوال اصولو پوره نه و.
ابتاباد سیمه دا چرته شي قدر منودون کو د 13 میاشتې پاتشتمه نیټه د اپریل پاتشتم تاریخ باندې اوزای 15 کسیزا جرګي ویشل کلنې جنې ته د مرګ سخت سزا ورولې و. د جنې ګاډي پورې تړلې و او د مرګ وروسته یې په یو سوزوکی ګاډي کې کینولې و او هغه ته ور ورته کړې. نن په ابتاباد کې پولیسو د دغه پیښې څخه پلټنې شوې، دغه تفصیلې مطبوعاتو ته وړاندې کړې. ویلي دي چې په دغه جرګه کې برخه اخیستون کې 1500 یا 1400 کسانو کې سوال لس نیولې هم دي، چې په کې دغه ځای د یونین کونسل ناظم هم شامل دی. په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د دغه پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه جرګه کې موجودو کسانو او دغه جنې ته داسې قسمه سخت او غیر انساني سزا ورکونکو کسانو ته دې سخته سزا ورکړي. تفصیلي رپورټ اورو د ریبر ریډیو خبریال احسان محمد خان نه.
د پولیس چارواکو په وینا د ابتاباد خواته د ګلیاتو سیمې مکول کلی 15 کلنه امبرین د وجلو وروستو سوځولو امر ځای جرګې کړی وو او په دغه وجل شوی جنای دا تور وو چې د خپلې مرګري سایما چې د کلی نه د خپلې خوښي د واده دپاره تښتېدلې وه د هغې سره یې په تېښته کې کومک کړی وو. د ابتاباد سرکل ډي سپي جمیلو رحمان په وینا په دغه جرګه کې د ځای ناظم پرویز په شمول 15 ستنان شامل وو چې په دغه کې 43 د جرګې غړي نیول دي او د دوی پر ضد د ترهګرۍ د دفو د لاندې مقدمه درج کړي. نوموړي په وینا د دغه 43 تنانو سره سره د وجلې شوې جنای مورې هم نیول ده. په دې اړه نوموړي ډیو ریډیو ته زیاته کړه،
لڑکی کو وہ لا کے ادھر ایک ویران گھر تھا، اس نے اس کو سیڈیشن کی ہے، پھر اس کو اسٹرینگولیٹ کیا ہے، پھر بند کیا، گاڑی میں بٹھایا، گاڑی جو ہے ادھر لوکل لڑکا ہے نصیر.
جمیلو رحمان وای د دغه جنای پر ضد چې زئی جرګې د وجلو امر وکړو نو بیا د کور نه اوچا تکړه او یو خوشي ودانای کې ورته مزری د ویانې ورکړي او هم په دغه حالت کې ورته خپي اچولو وروستو د دې مړې د یو سوزکی ډبې دننه وتړلو او دغه مړې سره د سوزکی ډبې وسوځولو. د ګلیاتو مکول کلی خلک وای په جرګه کې هغه تن خپل هم د غړي په هیڅ ناس وو چا چې دغه د کلی نه تښتېدلې جنای سایما په خپل سوزکی ډبې کې ابتاباد ته رسولې و او د هغې په تېښته کې کومک هم کړی وو. خو دغه تن نصیر چې زورور ګڼل کېږي نو د هغه په خپله خوښه جرګې د هغه د ګاډي دننه د وجلې شوې امبرین د مړي سوځولو پریکړه وکړه. د ډي اس پي جمیلو رحمان په وینا دغه د جرګې 43 تنانی نیول دي او د نورو د لټنې لپاره په سیمه کې چاپې هم روانې دي.
دو اسمه جو کلپریټس هم به ان شاء الله او پروبلی آج شام کو یا کل صبح ہو جائیں گے اور یہ کیس ہم نے اے ٹی سی کو ٹرانسفر کر دیا ہے اب یہ اینٹی ٹیررس کورٹ میں ٹرائل ہوگا.
د وای په دغه مقدمه کې دوه مهم ککړ تنان پټ شوی دي خو د هغوی د لټنې لپاره هم کاروایانی کوي او ډیر زر به ونیوي. د د په وینا مقدمه د ترهګرۍ خصوصي عدالت ته اورونې لپاره سپارلې شوې ده او نیولې شوي تنان د 1400 ورځو په ریمانډ د عدالت څخه خصوصي ټیم ته ورکړل شوی دي. د مکول کلی ځای اوسیدونکي وای د امبرین کورنۍ ډیره کمزورې او پلاری د بلوچستان په ګډانی سیمه کې مزدوري کوي چې د خپل لور د وجلو او سوځولو درې ورځې وروسته کلی ته را رسیدل دی. یاد دیوی دغه لومړی داسې پیښه ده چې یوه جنۍ یوازې په دې تور وجلې شوې چې د دویمې داسې جنۍ سره یې ملګرتیا وه چې هغه د خپلې خوښې د واده دپاره تښتېدلې او هم د دغه ملګرتیا په اساس یو ځایي جرګې امبرین ته سزا ورکړې ده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ایبټ آباد.
خبرونه تھا عراق کے پا امریکای بمبارے کے دا داعش تنلاوا تندروا ڈلی لپارا تنلاری تربیہ کو ان کے دا آسٹریلیا سره تعلق لرون کے یوتن وجل شوی خو امریکا او روس پا الیپو خار کے دا رزبندے ترون ترسیدلی چرتا چی دا حکومتی زواکونو او یاغیانو ترمنز دا اپریل میاش را سے سخت جگڑا روانا دا پا دا جگڑا کے دا دو نیم سونا سیوا یا نجد درې سوه کسان وجل شوی دی. د چا حکومت وای دوی په الیپو خار کې شوی ډزبندي احترام کوي خو زیاته کړې ده چې دغه ډزبندي یوازې د دوه ورځو لپاره ده. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ زموږ همکارا ماهو چلی وړاندې کوي.
د امریکا او روس لخوا فشار رستو د شام حلب خار کې شامی حکومت او یاغي ډلو د اته سلوخ ساتو لپاره د ارزي ډزبندي اعلان کړی دی. دین وړاندې د تیر نه او شورو منځنی شپې د ښار کې یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ سختې جګړې کې ګڼ شمېر خلک وژل شوې دي. د شامي عسکرو وینا ده چې دا ډزبندي به د زیارت د ورځې د ځایي وخت مطابق یو بجې شروع کیږي او اته څلوېښت ساعته پورې به برقراره وي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری د دې معاهدې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې موږ تمه لرو چې د ډزبندۍ سره به په حلب کې جاري جګړه په مکمله توګه ختم شي. دین وړاندې شام کې د انساني حقوقو څارنه کوونکي یو تنظیم ویلی وو چې د تیر نهي ماخام یاغیانو د حکومتي کنټرول لاندې سیمې اړخ ته پیش قدمي وکړه خو د شورو سحر هغوی په شاو تمبولی شو. تنظیم تر مخه دا په تیر یو کال کې شوې تر ټولو بدترینه جګړه وه. تیر دوه هفتو کې حلب کې شوې سختې جګړې کې 300 پورې خلک وژل شوې دي. شام کې امریکا او روس په منځګړتوب د فروری اخیره کې د ډزبندۍ معاهده شوې وه کومه چې اوس ختمی دو تنیز دیده. دا سندیخنی هم شته چې د شام حکومت به د معاهده کې برخه نه اغستون کې ډلې پنخه کوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ډزبندۍ معاهده عملی کېدو وروسته هم په الیپو کې د جګړې رپورټونه راغلي دي خو په مجموعي توګه تشدد کچې کې کمی راغلی دی. د تیر نهي پر ورځ د یاغیانو یو اتحاد د حلب خار غربي برخې اړخ ته پیش قدمي کړې وه. ټوله شپه دواړو خواوو لخوا بمباري کېده او د شروع پر ورځ هم جګړه جاري وه. د بشری حقوقو تنظیمونو تر مخه د ډزبندۍ موده ختمېدو وروسته حکومتي جنگي جازونو د دمشق په مضافاتو کې د یاغیانو کنټرول لاندې سیمو باندې خواوشا شل هوای بریدونه ترسره کړي دي. د شورو پر ورځ د امریکې خارجه وزارت اعلان کړی چې ډزبندۍ غزولو لپاره روس سره اتفاق شوی دی. النصره او القاعده ترهګر ډلې به ډزبندۍ کې شامل نه وي. شامی حکومت او اتحادی روس ویلي چې حلب کې صرف د النصره هدفونه پنخه کیږي خو شام کې د حزب اختلاف او امریکا الزام دی چې په دې بریدونو کې عام وګړي هم بې درېغه پانه کول کیږي.
دا نور دونکو او کتونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی یو ساده خبري خبرونه دوام لري او اوس حال وړاندې کوو د یو دستاویزي فلم چې پکې د آسټرالیا کې د کډوالو د نیولو سختې پالیسۍ باندې رڼا اچولې شوې ده. د دستاویزي فلم ته د وایس اف امریکا خبریال فلم مرسر کتنه کړې ده. د دې نور حال تاسو وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه.
چیسنگ ازایلم د دغه دستاویزی فلم نوم دی چې آسکر ایوارډ ګټون کې ایوا اورنر پکې د استرالیا هغه پالیسی په ډاګه کړي چې د سیاسي پناه غوښتونکو یا پناهګزینو د تمبولو د پاره عملی ده او ډیر خلک ترې ناخبره هم دي. په دغه دستاویزی فلم کې خودل شوی چې استرالیا غیر قانوني پناهګزین د خپل پولې نه بهر په پاپوا نیو ګینی او د ناورو په جزیرو کې په کیمپونو کې بندوي. هر څه که د استرالیا د قانون مطابق پناهګزینو د پاره جوړ کیمپونو ته د میډیا او خبریالانو ورتل غیر قانوني دي. خو میرمن ایوا اورنر چې په خپل د استرالیا د خود امریکای په لاس انجلس کې کار کوي وای په خی اراده کړی و چې په دغه کیمپونو کې سروان دي خلکو ته ښکارا کړی.
It's been said that we're committing torture, that we're breaking all of our obligations
under the
convention.
And yet it continues. And I thought part of the reason was that the policy of
safety of the Australian government has been running the camera, no film, no cameras, no filmmakers are allowed in. And I figured maybe the citizens of the Australian government were very comfortable with this film being shown in the Australian government. And so I figured that I could show what it looked like and how much the tax payers were paying for.
د فلم جوړونکي میرمن اورنر چې په خپل د پولند نه د یو يهودي کډوال لور ده هیلمند ده چې د هغه د دې فلم سره بعد استرالیا اولس د حکومت نه غوښتنه وکړي چې بهر ملکونو کې د کډوالو لپاره جوړ خپل کیمپونه بند کړي. نو موري وای دغه فلم چیسینګ ازایلم د هغه د ژوند یو ګران منسوبه و خو غوښتلې د پناهګزینو سره د استرالیا د حکومت دغه سلوک په ډاګه کړي.
The camps are horrific. People live in abject poverty.
هغه کمپونه بوګنون کې دي. پناګوزین په زړو خیمو کې پراته دي. موږ په نړۍ کې داسې یوازې هوا دي چې ماشومان هم د نامعلومه وخت پورې په بند کې ساتو. په دغه کمپونو کې خزي سړی او ماشومان دي چې په کې د خزو او ماشومانو سره جنسي زیاتی هم کیږي. ځکه زه وایم دغه کمپونه بوګنون کې دي.
هر څه په دغه دستاویزي فلم کې میرمن ایوا اورنر د استرالیا حکومت لخوا د غیر قانونه پناګوزینو سره په کمپونو کې د زور زیاتی یو بوګنون کې تصویر نړۍ ته خودلې ده. خو د استرالیا حکومتي چارواکي د دغه کیمپونو مرستې کوي او وای دغه سختۍ نور غیر قانونه پناګزین د استرالیا نه تمبوي او داسې د یو شمیر غیر قانوني پناګزینو ژوند بچ کیږي. څوک چې استرالیا کې د سیاسي پناه اخیستو لپاره خپل او د خپل کورنۍ ژوند په لوی خطر کې اچوي چې اکثره پکې په سمندر کې هم ډوب شي. استرالیا د غیر قانوني کډوالو لپاره د مانوس جزیره کې بندیخانه جوړې کړې دي. د پاپوا نیو ګینی وزیر اعظم پیټر او نیل وای 13 میاشت د پاپوا نیو ګینی سپریم کورټ دغه بندیخانه غیر قانوني ګرځولې او د بندولو اعلان یې کړی.
په خیر اغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو. موږ به سکولونو ته ځو. موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو او ٹی وی ادایو ساتا خبری خبرونه هم دی زکه پایترسی د ٹی وی دا برخه وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې ملګری وو انجینیر وو نیلسن او پیټ او پروډوسر وو موږ سره کلیم افضل. دوی ته ډیره مننه وایو. چیرته ځایم د ریډیو برخه لا دوام لري او ریډیو برخه کې شیبه موږ سره لرو د دې پروګرام رسته
او قدر موږ درو کو موږ پروګرام د خمش ماته مننه وایو. ځکه زموږ د بونیر په
ځای راغلم. ډیره مننه.
دا یو په ځای خبرونه وو نو زه هم په ملمنو کې راځم. خو ګران اردن کو چیرته ځایم شپه په خیر پروګرام کې باندې نه اله محمد او بختور شاه دفتر ځوانانو خبرونه وړاندې کوي. په دغه خبرونه کې به په خیبر پختونخوا بلوچستان او قبایلي سیمو کې ځوانان چې کوم دي نن سبا په ټکنالوژي کې او په زده کړو کې د هغې ټرینډ سوي. په دغه خبرونه کې زیاتره د ځوانانو په هکله باندې خبرې اترې کیږي. تاسو که ځوانان یې او خوب نه درځي دغه خبرونه خامخا اورئ او ماهر تن پکې راځي هغه به تاسو څخه مشورې درکوي او کوشش کوي په دغه بیا عمل وکړي. چېرته ځای وو موږ سره اوسئ.
او قدرمن اردونکو یو واري به بیا تاسو ته وایو چې د ډیوه ریډیو د ټي وي خبرونه کو تاسو نه کتل پاتې شوي نو دا تاسو د ډیوه ریډیو په ویبپاڼې هم کتی شئ. دا هلته پرته وي. زموږ ویبپاڼې پته ده www.voadivaradio.com.
kom da tv de barkhina hum de je ke zama wash chali
aw zo shweb zada
ijaza gwaadu da la pamana.